احمد شبریم دا ازادي راډیو د اقتصاد په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهې دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښوونه وکړي. خو د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی توپ ورکړل شي. هیدربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. تاکل شویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي او د بشري حقوقو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقوقو مسلې ته په دې راپور کې لومړی توپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبری آژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د وی کورنۍ غړي وو چې د سمری د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیشتو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوی دی چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړي توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشري په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې مهال جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه شایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کښتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کښتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکس العملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت چې د تحمل وړ نه دی، د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان د نن شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په انډونیزیا کې افغان مظاهره چانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لورو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همشغه کوونکو غوښتي چې د افغانستان د کډکیچ پاړه به خپل چې د افغانستان د کډکیچ پاړه په خپل ارزونه کې د افغان جنو او شزو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی، له فرایدون سینډري اوغلو غوښتل شوي چې باید د خپلې ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه یې نقص شوي دي. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار له قوله لیکل شوي یوه خپلواکه ارزونه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو اوسني بحراني وضعیت په وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فرایدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکېچن وضعیت د ارزونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی پکې د بشري حقونو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اورېدل مهم بلل شوی چې بشري حقوق یې نقص شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل لیک کې ښاغلي اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپلې ارزونې په پای کې له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال دربار په حواله لیکل شوي په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی، خو د دې له قوله یوه خپلواکه ارزونه کولی شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. هدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدی شي چې نجونو ښځو او ټولو هغو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فرایدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل او له هغې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فرایدون اوغلو به د دې هېواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی په افغان نجونو او ښځو په هره برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د پوهنتون تر کچې د نجونو زده کړې منع شوي، ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونو او محدودیتونو د افغان نجونو او ښځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډېر شمېر چې د خپلو کورنیو لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نورې زغم له توان پورته دی. د میدان وردګ اوسیدونکې مرینا وای نور باید د افغان جون او خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخي دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنولې یو موږ په کورو کې څه وکړو؟ هر څه زحمت یا سلای دی درس ویلای دی درس هر یو خزه اونځل کې یو هر څه دی افغان هغه هلی لري.
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو له عملی ونو وختل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په سم ډول ورزوي او په هیڅ نقص تر کې پټ نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله در جامعه است.
دا وخت نه داسې محل مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق یې ورکړي او تر خوای د افغان جون او خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوال ټولنې لخوا رد شوې ده.
رینجن په شوانځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې څو ورځې فورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زما نه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو کې لراټولېدو ډډه وکړي. دغې شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعهګانو په لویو غونډو ډلې زو ګرځېدو او یو شمېر جماعتونو او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولای. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لراويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوی چې په کابل کې د پینفرادي ډول ابوالفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دا پریکړه د امنیتی دلایلو پر بنسټ کړي. د شیعه عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې یو شیعه دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیعهګانو په یوه غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ پر څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، د حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دې خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی، ویلي و چې ماتم کوونکي دي له ډله ییزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جوماتونو او تکیخانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیعهګانو بریدونه شوي چې مرجوبله هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیعه عالمانو د شورا د دارالشریعه رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیعه ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو سره په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکی په لخت ووهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دي ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې به یې په خلکو خواږه ویشل.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 2000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ښاري او لرې پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د اسانتیاوو د نشتون په وجه له زده کړو بې برخې پاتې دي، چې اوس یې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته 1500 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ولایت د پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسي ورکړې ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3000 کیټونه خوونکو ته ورکړي. 5500 د آمدګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي. موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وایي باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته چولي او خپل ټولګي ته روانه ده. وایي د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستې خو الحمدلله ښې دي. کتابونو برخه کې، د کرتاسیې برخه کې، دا تاسو ته خپله بهتره معلومه ده چې ټول غریب خلک دي، اوس یې نه کېږي. د کتابسي او د کتاب او دغه برخه کې هم ماشاءالله ټول خلک راضي دي دینه.
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي، د سایل ورلډ باید وسایل شي.
په کونړ کې نږدې 20 لز د کړو به برخې جنو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس پکې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په انډونیزیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیزیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلې دي. په انډونیزیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د موترسو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله د دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقونو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او له دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي څو د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي، او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل څو د کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی او د دوی د سولهیز اعتراض مخه ونه نیسي.
په انډونیزیا کې مېشت افغان کډوال اسدالله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي:
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، ښاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یې ووهل. یو افغان کډوال سخت ټپي شو چې آن د تیرو 34 ساعتونو راهیسې لا هم په روغتون کې دی.
افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم بې برخلیک دی.
دلته 12 کاله پوره شوي دي خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته مونږ ته نه کار اجازت شته دی نه ډرایوینګ اجازت شته ده. زموږ اوسه پورې کارونه نه دي کړی شوي. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیسټ کوو.
یو شمیر افغانان وای چې استرالیا ته د تګ لپاره څو کال وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوی دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوی دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جګړتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبی توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. سانی لیکلی چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتېدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې پخوا په کال کې 300 او اوس د کال 1000 تنو ته جګ شوې دي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په دفتر کې له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300 زره کډوال ثبت دي چې شاوخوا 9000 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې په اړه پرله پسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډیر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه له دې ډېر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادي شاوخوا 14 کاله عمر لري. دای د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ورسره خبرې وکړو خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېدا او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. د یوای کښت یې اسانه، زحمت یې لږ، خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا 40 کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړېدو وروسته یوه انګېزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا $1000 نیالګي راوړل. هغه 1401 و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا 50000 نیالګي لرو.
نورعلي زیاتوي، موږ 4 ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او 1 کیلو یې په 180 افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه 14 کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي. په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي. له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پاخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، زموږ میوه مخته ولاړه شي.
عبدالحی او عطا جان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نو چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، بای چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نو ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو ځای په سر نو ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولی شو.
پاکستان یا
سعدالله خان د کلون رئیسی د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعدالله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې کړي او یا د هوایي دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
رور انګور سیزن خوشه برابر سیزن دی خو څه په باغو کې ګران دی انګور مونږ پاکستان کې ارزانه دی غون د ارزښت نه لري نه خرڅیږي د دولت سمدا خور خوښ دی چې اوایید علی زونه پیدا شي او بیا یې خونی جوړ شي د زموږ مالونه په یو خونه کې په یو چالو کې پراته په کرا قرار د ملک او زنور ملک ته ووزي او اوس خو لکه دا جری مړی ورور در اجری پر بیزغله یو چالو نسته یو خونی نسته یو ځایونه نسته انګور په پاکستان ور ډیر دی بل ملک ته ځنه نو په دا خاطر هلته پاکستان کې مرزه فلاس ورکړي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 203000 ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي. د دغه خبره دی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به یې سږ کال فعال شي.
په کندهار ولایت کې په مجموعه کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 203000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټن په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند له کبله د غلار تړل کیږي چې لامل یې تازه میوه خوسا او خرابېږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شزین فوټبال په نړیوال جام کې نن جاپان له کاستاریکا سره لوبه وکړه او دوه ګولونه پی وکړل. اسپانیا له زامبیا څخه 15-0 مسابقه وګټله. دا نړیوال جام تقریبا یوه میاشت نور هم په استرالیا او نیوزیلند کې روان دی. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول کر درمن اور دن کو ہم کاران السلام علیکم پدې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیتری علی ساده د هلمند ولایت واشر د لسواری د خوجین خان او بعد نویس خبرې کوم. مردا استنجل ورو سړکان خراب دي او بل دو بو سر استنجل ورو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شوا فلان دي لا بیا هم بند لر کته کو په پیدا کې هغه بخر سي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لر شي دا برانی شو بل د مخابراتي کات خمه دا هیله چې مرتدی د خوجین خان باندې ویته دی او خدار اوړل سي ډیر ضرورت لري خو دې ضرورت لري دا خدای دې راته اوړل سي په دې هیله چې ما راغتر لوړپور مسلینو پر ور ورسي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلام. پیغام می دادا چې د ګرم سیر پانتنونو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړي د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسین ډیر په عذاب دي. او استاد سنم ډیا خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړي. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلودل ته بډوډي ورکون کېدل پس لګونو زده کوونکې و حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکې و متاسې نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشه وسوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو دوی خپل زامون له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمي کې برق نشته اوبه نشته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنې بدله شي او دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لهجه جوړه سي ډېره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم تاسو ته ډرامه لرو او هم به مولا دې خبر کړو چې د معتادینو د درملنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ټاکل شوی دی چې مرکزونه پرانیستل شي او جوړ شي